سلور بجیشوی احمد چیبریم دا ازادی رادیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم په تخنیکی برخه کې امانه میرزا سره مرستندوی دی د کندهار په ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات د وی اونې په مخه وځندیدل د دې ترڅنګ مو د دې انتخاباتو د امنیت مسله د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو سره شریکه کړي د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له ملالۍ بشیر څخه
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډول شول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وشول او د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي عربستان د سعودي چارواکي واقعا په د امریکا میشتې سعودي خبریال په وژنه تورن وپیژندل سي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. بشپړه خبرونه په کندهار ولایت کې د ولسی جرګې انتخابات وځنډیدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا نن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د وړاندیز پر اساس پریکړه وکړه چې په کندهار کې انتخابات په یوه اونۍ ځنډ سره وسی. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویاند هارون چې خانسوري په دې اړه داسې ویل:
کندهار د ولسونو د غوښتنې او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وړاندیز د ملي امنیت شورا ځانګړي ناسته کې پریکړه وکړه چې د کندهار د پرونی پیښې له امله په یاد ولایت کې د ولسي جرګې ټاکنې یوه اونۍ وځنډېږي او په کندهار کې د ولسي جرګې د ټاکنو دقیقه تاریخ د ترسره کېدو تاریخ به د ټاکنو خپلواک کمیسیون اعلان.
دا په داسې حال کې ده چې پرون د کندهار ولایت په ماڼۍ کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق او د کندهار د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل په ډزو وژل شول. طالبان ویلي چې انتخابات به ګډ وډ کړي او د دې حملې مسؤلیت یې هم منلی دی. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې جوړ شول. ښاغلی رازق پرون له غرمې وروسته د کندهار د والي د ساتونکو د ډزو په حمله کې وژل سو. په دې حمله کې د کندهار د ملي امنیت رئیس جنرال عبدالمومن هم ووژل سو. له بلې خوا ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم نن په کابل کې د جنرال عبدالمومن حسین خیل په جنازه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په دغو مراسمو کې وویل:
دشمنای قسم خورده افغانستان هدفشان نیست که آرزوهای
دیوای د افغانستان قسم خورده خړلو دشمنانو هدف داده چې د دې ملت سپیڅلې هیلې او د خلکو د ارادي مخاوني سي. د دې مملکت پر زمونو حمله کوي خو بریالي کیږي نه. ټول باید پوسی چې له هرې قطرې ویني څخه ورسته سلګونو نور مؤمن او متحد افغانان راځي او دا زموږ ملي وجبه ده چې د څلوېشت کلن بحران پای دی. ان شاء الله بریا به زموږ وي. په کندهار ولایت کې په پرونی حمله کې د دغه ولایت والی زلمی ویسا د 404 میوند زون قومندان جنرال نبی الهام د کندهار ولایت مطبوعاتي مسؤل عزیز احمد عزیزی او دوه امریکایي سرتیری هم ټپیان سول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې شل کسان وژل سوي دي. د قرباغ ولسوال محمد عظیم دلاقا له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پیښه د واده د یو شمیر موټرو د ټکر په نتیجه کې سوي چې تیره شپه له کابله د کاپیسا ولایت پر لور روان ول. په پیښه کې 14 کسان نور ټپیان سوي دي چې د قرباغ ولسوالۍ روغتونو ته انتقال سوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د بامیان والی طاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل: طالبانو نن سهار د بامیان او بغلان ترمنځ پر سنگپر سیمه کې په دې حمله کې لاس پورې کړ. د زیاته کړه چې په دې حمله کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی او انتخاباتي مواد د رای ورکولو مرکزونو ته انتقال سوي دي. د چارواکو په وینا په دې ولایت کې 214 د رای ورکولو مرکزونه جوړ سوي چې شل یې له امنیتي تهدیدونو سره مخامخ دي. تاسو زموږ غږله ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. دا خبریال اخیری ځل په استانبول کې د سعودي عربستان کنسلګری ته د اکتوبر میاشتې په 2 نیټه ننوتلی و. د ترامپ خبرداری په داسې حال کې دی چې ادارې د خاشقچی د ورکېدو په اړه دریځ سخت کړی دی. خاشقچی د سعودي د مشرتابه منتقد و. مخکې تر دې چې ټرمپ د اکتوبر په 13 نیټه خبرې وکړي، واشنگتن اعلان وکړ چې د دې هیواد د مالیې وزیر سټیفن منوچن په سعودي عربستان کې د لوړې کچې د پانګونې په یوه کنفرانس کې خپل ګډون لغوه کړ. د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم د سعودي عربستان شهزاده محمد بن سلمان ته خبرداری ورکړی چې د عربستان د راتلونکي مشر په توګه د اعتبار له خطر سره مخامخ دی. د خاشقچی په قضیه کې پر محمد بن سلمان هم سخت انتقادونه سوي دي. پامپیو چې د سعودي عربستان او ترکیه ته د دې قضیه په اړه د خبرو په خاطر سفرونه وکړل، ویلي چې سعودیانو ته باید یو څو نورې ورځې هم ورکړل سي چې په دې اړه پلټنې او بشپړې او علني اعلان کړي تر دې مخکې چې امریکا پریکړه وکړي څه وړ عکس العمل وشي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې په دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي. پوتین دا خبره په سوچي کې د پنځشنبه په ورځ د پالیسی په نړیوال کانفرنس کې وکړه. د ویل چې مسکو به اټومي وسلې یوازې په دفاعي برخه کې کاروي، او دا هم په هغه صورت کې که د روسیې دفاعي سیستم اټومي توغندي کشف کړل چې د روسیې پر لور توغول سوي وي. د ادعا وکړه چې د هیواد هایپرسونیک توغندي جوړ کړي او دا یې هیواد ته په نظامي برخه کې برلاسی ورکوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د یوې اونۍ په مخه وځنډېدل.
د شورا امنیت تایید کرد پیشنهاد ما را و لحاظ رسمان اعلان میکنیم که کندهار بر یک هفته شامل این پروسه نخواهد بود.
تر دې مخکې د غزنی په ولایت کې انتخابات ځنډېدلې. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویان سره مو دا مسله شریکه کړې.
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې تیر اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود.
د غزنی او کندهار د انتخاباتو د ځنډېدو پریکړه د امنیتي وضعیت لپاره شوې. خو دفاع وزارت د انتخاباتو د امنیت ډاډ ورکوي.
ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي.
د کورنیو چارو د وزارت ویاند هم د انتخاباتو د امنیت ژمنه کوي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي.
تاسو کولی شئ چې ازادي راډیو ته اس ام اس راولی شئ. ستاسو اس ام اسونه هم په دې خبرونه کې لولو، خو غوره ده چې تر ډیره اس ام اسونه د انتخاباتو په ارتباط وي. په کندهار کې د ولسي جرګې انتخابات د لښ تر لښې بې اونۍ په مخه وځنډېدل. دا خبره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی نن په کابل کې ازادي راډیو ته وکړه. د انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونو دا پریکړه ستایلې ده. په دې اړه نور حال له کابله د واصل وصال په راپور کې.
په اصل کې چې د ولسی جرګې انتخاباتو تر سره کېدو ته له 24 ساعتونو کم وخت پاتې، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کندهار ولایت کې د پنځشنبه ورځې له پیښې وروسته په دغه ولایت کې د ولسی جرګې د ټاکنو د ځنډېدو خبر ورکوي. د دغه کمیسیون کمشنر ویان سید حفیظ الله هاشمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له مخې د امنیت شورا ته په کندهار ولایت کې د ټاکنو د ځنډېدو وړاندیز وکړ چې د دغه شورا لخوا ومنل شو. دوی موږ د امنیت شورا ته وړاندیز وکړ چې په کندهار ولایت کې ټاکنې د یوې اونۍ لپاره وځنډول شي. له نیکه مرغه چې د امنیت شورا زموږ وړاندیز ومانه او موږ رسمن اعلان کوو چې د شنبه په ورځ په کندهار ولایت کې انتخابات نه ترسره کیږي، بلکې یو اونۍ وروسته به ترسره شي. په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډېدو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې په دغه ولایت کې د پنځشنبه ورځې په پیښه کې د دې ولایت د امنیه قومندان جنرال عبدالرزاق او د ملي امنیت رئیس عبدالمومن حسین خیل ووژل شول او د کندهار والی زلمی ویسا سخت ټپي شو. بلخوا ښاغلی هاشمی وایي چې د انتخاباتو د بهیر د بریالي ترسره کېدو لپاره ټولې تخنیکي او عملیاتي چارې بشپړې شوې دي. نوموړی وایي د شنبه په ورځ به د رای ورکونې بهیر له پای ته رسېدو وروسته د ورځې په پای کې د رای شمیرنې بهیر پیل او خلکو نوماندانو ته به په وخت سره د رایو د شمیر په اړه معلومات ورکړل شي. د ده په خبره د میزان د 28مې ټاکنې به د تیرو ټاکنو په پرتله په متفاوت او ښه ډول ترسره کیږي، او د ده په خبره د رای ورکونکو نوملړ او بایومیټریک سیستم پلي کول به د دغو ټاکنو شفافیت تضمین کړي. ښاغلی هاشمی وایي د رای ورکوونکو د نمره او بایومیټریک سیستم موجودیت به د خیالي صندوقونو اضافي پاڼو او له مرکز نه د بهر د صندوقونو د انتقال مخه ونیسي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا په کندهار ولایت کې د انتخاباتو د ځنډیدو هرکلی کوي. وایي چې په دغه ولایت کې خلک د پرونۍ پیښې له امله روحن نارامه شوي دي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه ازادي راډیو ته داسې ویل:
بدون شک
دی کومه پیخه چې په کندهار کې وشوه اما ځهانې نرمه کړي، او دا د دې لامل کېږي چې په ټاکنو کې کم خلک ګډون وکړي، او فکر کوم چې په دې برخه کې د کمیسیون پریکړه پر ځای ده. ښاغلی رشید ټینګار کوي چې په کندهار ولایت کې د ټاکنو ډیر ځنډول به هم ستونزې پیدا کړي. نوموړی د ټاکنو له خپلواک کمیسیون نه غواړي چې دغه ځنډ ډیر اوږد نه کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې په کندهار کې د ولسی جرګې انتخابات د لش تر لشې بې اونۍ په مخه وځنډېدل. د دې انتخاباتو د ځنډ علت دا دی چې د کندهار امنیه قمندان جنرال عبدالرازق او د ملي امنیت رئیس جنرال مومن پرون ووشل شول، او د کندهار والی په یوه پیښه کې ټپي شو. چارواکو په رسمي بیانونو کې او عامو خلکو پر ټولنیزو شبکو په پیغامونو کې پر جنرال رازق وژونکې حمله غندلې ده، خو په بهر کې هم د دې پیښې په اړه عکس العملونه کم نه وو. له متحده ایالاتونو نیولې تر امنیت شوراوي، ایران او پاکستان پورې بهرنیو چارواکو د حمله غندلې او له افغانانو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. په دې اړه تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس نن وویل چې د جنرال عبدالرازق وژل کېدل به د کندهار په امنیتي وضعیت کې د پام وړ بدلون رانولي. ماتیس چې په سنگاپور کې د یوې امنیتي غونډې په حاشیه کې خبرې کولې وویل چې رازق یو وطن پال افغان و.
یو وطن پال له لاسه ووت، خو موږ د افغانانو په مشرۍ مصالحې ته کامل انجمن یو. باید وپوهیږو چې چا دا کار کړی، خو اوس انتخاباتو ته ور روان یو او له افغانانو به دفاع ته دوام ورکوو.
ماتیس وویل د جنرال رازق ته نږدې افسران لیدلي او پوهیږي چې افغان امنیتي ځواکونه څنګه پاخه شوي دي. هغه زیاته کړه چې د ده په نظر د جنرال رازق مړینه به په کندهار کې د جګړې په ډګر کې کوم ځانګړی اغیز ونه لري. ماتیس وویل د افغانستان لپاره دا یوه دردونکې پیښه ده، خو دی فکر نه کوي چې عملاً به په اوږد مهال کې کوم ناوړه اغیز ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په یو بیان کې په کندهار کې پرونی حمله په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړې ده. د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ ماموریت پر ټویټر په یو پیغام کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر له قوله لیکي چې وایي د خپل او د افغانستان یو ډیر ښه دوست او وطن پال افغان له لاسه ورکړ. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم د جنرال رازق د وژنې په ګډون د افغانستان د ولسی جرګې د انتخاباتو په درشل کې وروستۍ حملې وغندلې. امنیت شورا پرون شپه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له مقر څخه په یو بیان کې وویل چې د غونډې ګډونوالو د انتخاباتو د امنیت پر اهمیت ټینګار وکړ او څرګنده کړه چې د انتخاباتو د ګډوډولو په مقصد ګواښونه او تشدد به ونه زغمي. د پاکستان ملکی او پوځي چارواکو هم د جنرال عبدالرازق پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې پرون له پیښې وروسته خپور شو ویلي پاکستان دا تروریستي حمله چې په نتیجه کې د کندهار جګپوړي امنیتي چارواکي مړه او ټپیان شوي دي په کلکه غندي. بیان له افغانانو سره د خواخوږۍ د ښودلو تر څنګ د افغانستان له ډیموکراتیک بهیر څخه د پاکستان پر ملاتړ هم ټینګار کوي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال قمر جاوید بجوا هم د حمله غندلې ده. جنرال بجوا پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی دی چې د هیلمند افغان او نور ځواکونه به په افغانستان کې د اوږدې جګړې په ختمولو کې بریالي شي. بجوا زیاتوي چې د افغانستان سوله د سیمې د سولې لپاره مهمه ده. ایران هم د جنرال رازق وژنه غندلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی نن په یو بیان کې د دې پیښې له کبله له افغان حکومت او خلکو سره خواخوږي څرګنده کړې او په افغانستان کې د ملي ډیالوګ د پیل او د تشدد د ختمولو پر اهمیت یې ټینګار کړی دی.
د تلې د 28مې نیټې د انتخاباتو ویډیوګانې او تصویرونه د ازادي راډیو له فیسبوک سره شریک کړئ. facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې د انتخاباتو د رای اچولو بهیر سبا د افغانستان په وخت 2 بجې پیلېږي او له همدې سره ازادي راډیو هم خپل خبرونه پیلوي او د ماښام تر 2 بجو پورې د انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرامونه له ازادي راډیو څخه اوریدلی شي. غزنی چې د افغانستان یو لویو او ګڼ نفوسو ولایتونو څخه دی، د شنبې په ورځ د ولسي جرګې له انتخاباتو محروم دی. په دې ولایت کې د نامنویو له کبله یوازې د محدودو سیمو خلکو خپلې رایې کارولی شوی. له همدې کبله د غزنی یو شمېر اوسیدونکو د دوی په وینا د دې لپاره چې د ولایت د ټولو سیمو اوسیدونکي په ولسي جرګه کې استازي ولري، په څو حوزو د غزنی د ویشل کېدو غوښتنه لرله. خو یو شمېر نورو په تېره بیا هغوی چې امنیتي ستونزه یې نه لرله د دې وړاندیز مخالفت وکړ. اوس چې د انتخابات خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې په غزنی کې به انتخابات نه کیږي، د غزنی د خلکو استازیتوب به څوک کوي؟ په دې موضوع عصمت څاروان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له مرستیال ویاند ذبیح الله سادات سره مرکه کړې ده. ښاغلی سادات، د مرکې په پیل کې د غزنی په اړه د پریکړې په ارتباط وویل:
د غزنی ستونزه اوسنۍ ستونزه نه ده، بلکې له تېرو اتو کلونو په غزنی کې دغه ستونزه مشکل شتون درلود. کله چې ټاکنو خپلواک کمیسیون د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه پیل کړه، زمونږ د سیمه ییز دفتر په وړاندې مزاحمتونه رامنځته شول. هغلته خیمې ودرولې، زموږ همکارانې کافر پرېښودل. له هغې وروسته د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری پلاوی هغلته واستولو تر څو هغه ستونزه حل کړي. هغلته خلک د دې غوښتونکي وو چې باید د غزنی په ټولو سیمو کې خلکو ته زمینه د دې برابر شي تر څو دوی خپله رایه وکاروي. هماغه وو چې غزنی په یو استثنایي شکل سره د پدری حوزو باندې وویشل شو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه بیا هغه بل طرف ونه منله، هغوی د دغه پریکړې مخالفت وکړو، هغوی بیا خیمې ودرولې او زموږ همکارانې دفتر ته نه پرېښودل. له هغې وروسته ټاکنو خپلواک کمیسیون غزنی د قومي مشران را وبلل کابل ته. همدا ډول د ولسي جرګې د غزنی برحاله وکیلان را وغوښتل تر څو دغه ستونزې د حل په موخه له دوی سره بحث وکړي. اما بدبختانه وروسته له ټولو هلو ځلو موږ ونه شولیدو د غزنی ستونزې ته د حل لاره پیدا کړو. د ټاکنو خپلواک کمیسیون مجبوره شو تر څو د ټاکنو د قانون د 134 ماده پر اساس د غزنی ټاکنې اړوند کمیسیون ته وسپاري چې د دې کمیسیون په لاس کې د امنیت شورا رئیس او معاونین یې همدا ډول د دواړو خونو ولسي جرګې مشرانو جرګې رئیسان او د سترې محکمې رئیس یې غړیتوب لري. دوی به د ټاکنو نیټه به په غزنی کې ټاکي او که چېرته څلورو میاشتو پورې بیا هم وضعیت په هماغه شکل سره دوام ولري، دوی بیا کولی شي څلورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي او د غزنی شته وکیلان به د غزنی ولایت استازیتوب کوي.
دوی به تر کله پورې د غزنی ولایت د خلکو استازیتوب کوي؟
کومه کمیټه نه مې چې مخکې یادونه وکړه، د هماغه کمیټې مسؤلیت چې دوی باید تر څلورو میاشتو پورې په غزنی کې د راتلونکو ټاکنو نیټه مشخصه کړي. که چېرته وضعیت په هماغه رقم سره مخته ولاړ شي، بیا هم دوی کولی شي څلورو نورو میاشتو لپاره هغه دوره تمدید کړي. دا نو اوس په دغه اړونده کمیټه پورې اړه لري چې دوی کله په غزنی کې د ټاکنو نیټه اعلانوي.
یعنی کمیټه دې ته انتظار ده چې په ټول غزنی کې امنیت بهتره شي او کنه کوم خلک چې اعتراض لري هغوی په خپل منځ کې کومې موافقې ته ورسی شي؟
اوس د ټاکنو د سینه وروسته دوی باید په څلورو میاشتو کې په غزنی کې د ټاکنو نیټه مشخصه کړي. نو دغه مسؤلیت د قانون پر اساس، د قانون ټاکنو د قانون د 134 ماده پر اساس هماغه اړوند کمیسیون ته وسپارل شوی او په دې اړه باندې به دوی پریکړه کوي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویاند ذبیح سادات د انتخاباتو په اړه بل مطلب هم لرو. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه د شنبې ورځې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت کلک ډاډ ورکوي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی نن په کابل کې ازادي رډیو ته وویل چې د رای ورکولو د ټولو مرکزونو امنیت خوندي دی. بلخوا د دفاع وزارت ویاند هم په دې ارتباط له ازادي رډیو سره ژغېدلی دی. جزئیات د واصل وصال په راپور کې.
که څه هم په هیواد کې روانې نامنې د انتخاباتو د ترسره کېدو په وړاندې یوه لویه ننګونه ګڼل کېږي، خو د افغانستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونه ډاډ ورکوي چې د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د شنبې ورځ انتخابات به له امنیتي پلوه په یوه ډاډمنه فضا کې ترسره شي.
په ټولو مرکزونو کې د رای ورکونې او په ټولو محلونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوی دی. هیڅ امنیتي ستونزه به نه وي. موږ تاسو ته تاسو طریقې ټاکنو خپلواک کمیسیون ته او د افغانستان خلکو ته د اطمینان ورکوو چې په شکل چې لازمه ده او امنیتي او دفاعي ځواکونه او کشف استخبارات بل ټول ممکنه امکانات څخه په دې برخه کې استفاده وکړي تر څو په شکل چې د افغانستان د خلکو توقع ده او په شکل چې لازمه ده دغه برخې امنیت ټینګښت وشي.
ښاغلی رحیمی وایي په تیرو انتخاباتو کې چې له امنیتي پلوه کومې تشې موجودې وې، هغه ارزول شوی او لازمه پاملرنه ورته شوې. ده. که سه هم افغان امنیتی ارگانونه داد ورکوی چه ده انتخابات و امنیت پا هر قیمت چوی نیسیه خود نامنه و پراختیا او ده انتخاباتی کمپاینونو پر محل ده سوتن و کاندیدان و وشل که دو جدی اندخنه پیدا کردی. مخکی ترده ده افغانستان ده کورانه و چار وزارت هم ویلیو چه ده جدی امنیتی گواخونو لکبله با پا نون نسو ولسوالیو که انتخابات ترسره نشی هغه موضوع چه پا افغانستان که ده نامنه و پا شدت ده تایید ټاپ لګوي. د دې وړاندې وسلوالو طالبانو هم ګواښ کړی و چې په افغانستان کې به د ولسي جرګې د انتخاباتو د ترسره کېدو مخه ونیسي. خو د افغانستان د دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید ازادي راډیو ته وویل چې د ملي دفاع وزارت ځمکني او هوایي ځواکونه د انتخاباتو د امنیت ټینګښت ته پوره چمتووالی لري.
د افغانستان دفاع وزارت د نورو امنیتي سکتورونو سره په همغږۍ باندې بشپړ آمادګي لري. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه خصوصا د دفاع وزارت اړوند ځمکني او هوایي ځواکونه ټول د ټاکنو د ورځې د امنیت د خوندیتوب لپاره چمتو دي او په دې برخه کې اقدامات شوي هم دي او اقدامات به کیږي او په دې برخه کې مونږ بشپړ آمادګي لرو.
د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات د شنبه پر ورځ ترسره کیږي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون هم ویلي چې د دغو انتخاباتو لپاره ټولې تیاری نیول شوې دي. خو له دې ټولو سره سره د پوځي چارو کارپو کابل خان تدبیر بیا وایي چې د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال بریدونه وښوده چې د انتخاباتو په وړاندې ناامني یوه جدي ننګونه ده. نو موړل امنیتي مسولینو غواړي چې په دې برخه کې کار اهلی کار ته وسپاري او په امنیتي بنسټونو کې همغږۍ ته پاملرنه زیاته کړي.
د تلیا تبشتمه د ولسي جرګې انتخابات شیبه په شیبه د سهار لوو د ماښام تر وو له ازادي راډیو.
د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د انتخاباتو په اړه او د انتخاباتو مربوط نور مطالب هم لرو. د چهارشنبې په ورځ د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د یوې چاودنې پر مهال د ولسي جرګې نوماند عبدالجبار قهرمان ووژل شو. د دې قتل په تور اته تنه نیول شوي دي. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د سعودي خبریال جمال خاشقجي د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. امریکایي چارواکو له ټرمپ مخکې هم د خاشقجي په قضیه کې غبرګونونه ښودلي دي او په دې ترڅ کې پرون سپینې مڼې اعلان وکړ چې په سعودي عربستان کې په یوه مهمه اقتصادي غونډه کې به ګډون ونه کړي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پور راپور کې.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ خبرداری ورکړی چې که د سعودي خبریال جمال خاشقچی د لادرکه کېدو په قضیه کې د سعودي چارواکو لاس لرل ثابت شي نو پر ضد به یې جدي اقدامات وشي. له ولسمشر ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې د سعودي چارواکو پر وړاندې سخت اقدامات به څه ډول وي. ده په ځواب کې وویل چې دا اقدامات به ډیر جدي وي خو ګورو به چې څه کیږي. البته پرون مخکې له دې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس وویل چې نړیوال د خاشقچی د پیښې په اړه ځواب غواړي. پنس زیاته کړه چې په دې قضیه کې دخیل کسان باید ځواب ووایي. د راپورونو له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په روانه اونۍ کې ریاض ته د سفر پر مهال سعودي ولیعهد محمد بن سلمان ته چې خاشقچی به تل په خپلو لیکنو کې انتقادونه پرې کول خبرداری ورکړ چې د دې هیواد د راتلونکي رهبر په توګه د هغه اعتبار په خطر کې دی. پومپیو چې د خاشقچی د قضیې په اړه د خبرو لپاره ترکیې او سعودي عربستان ته سفرونه وکړل وویل چې سعودي چارواکو ته باید څو ورځې نور وخت هم ورکړل شي څو د امریکا له احتمالي پریکړې مخکې په دې اړه علني او باوري تحقیقات وکړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکوي چې سپینې ماڼۍ د خاشقچی د قضیې په اړه خپل دریځ کلک کړی دی. سپینې ماڼۍ پرون اعلان وکړ چې د خزانې وزیر سټیفن منوچن به په سعودي کې د پانګونې په نړیوال کنفرانس کې چې راتلونکې اونۍ په ریاض کې جوړیږي ګډون ونه کړي. دا پریکړه وروسته له هغه وشوه چې د بهرنیو چارو وزیر ښاغلی پومپیو د سعودي عربستان او ترکیې له سفره تر راستنېدو وروسته منوچن او ولسمشر ټرمپ ته د خاشقچی د قضیې په اړه معلومات ورکړل. منچن له دې کتنې وروسته پر ټویټر په یو مختصر پیغام کې ولیکل چې د ولسمشر ټرمپ په ګډه په دې کنفرانس کې د ده د نه ګډون پریکړه وکړه. منچن په دې اړه نور توضیحات نه دي ورکړي خو فرانسې او برتانیا چې د متحدو ایالاتو تر څنګ پر سعودي عربستان د وسلو لوی پلورونکي دي هم د خاشقچی د قضیې په اړه خپله اندېښنه په ډاګه کړې او د ریاض په غونډه کې خپل ګډون لغوه کړی دی. خاشقچی چې د سعودي رژیم د سرسختو منتقدانو له ډلې و وروستی ځل د اکتوبر په دوهمه نیټه په داسې حال کې لیدل شوی چې په استانبول کې د سعودي عربستان قونسلګرۍ ته ننووت. ترکی چارواکی وای نوموړی د یوې ځانګړې ډلې لخوا چې له ولیعهد محمد بن سلمان سره اړیکې لري او استانبول ته له ریاض څخه استول شوی وه د سعودي په قنسلګرۍ کې دننه وژل شوی او بیا ټوټې ټوټې شوی دی. د سعودي عربستان حکومت دا ادعاوې رد کړي خو نه دي ویلي چې اصلي پیښه څه ده. تاسو لا پیغامونو
زره پاره د ولایت د دولتابات ولسوالۍ چرالیستي سره په تماس کې زه درس د افغانستان ملت ته سلامت وایم. د جنرال کرمانو د راځي په شهادت باندې باید د افغانستان خلک او دولت راووږي په یو خلک سره کښینې پر مخ سره مخ کې سوله او سره کښینې. زه د مغل خلوات هم د هرات نه اړیکه نیول دا د پرون په جنرال صاحب راځک چې عمله سره نو باید دغه نفر چې دوی ویشتلي دي دغه باید ځیر شي او ځیر شي د دوی ځین تحقیقات وشي.
بله مې اړیکه نیولې ده. جنرال صاحب الحمد الله تعالی شهادت قبول کړي. دا موږ غندو دا پاکستاني پیښې به نورې هم ډېرې کېږي او موږ خو پاکستاني پیښو یا پاکستاني وژنو ته هېڅکله نه تسلیمېږو. انشاءالله کله بریالی کېږي به بیا به موږ هم وي پیډی کوي خو بیا وېریږي دغه ته موږ پته وي چې دې بل وخت هم دي انشاءالله دا نږدې هم کې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو را رسیدلې سمې سونه لولو. البته یو یادونه وکم چې په روانه خبرونه کې د افغانستان د ولسي جرګې د انتخاباتو په ارتباط نور مطالب هم لرو او دا به هم واوري چې د ولسي جرګې د نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته تنه نیول شوې دي او له دوی تحقیقات روان دي. خو اوس د فضايي تحقیقاتو په اړه یو نویو حلو ظلمو اسمت څرمن خبروي.
د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس وایي په راتلونکو څو اونیو کې به د لومړي ځل لپاره فضا ته یو توغندی ولیږي او ورپسې به د مځکې مدار ته تجاري سفرونه پیل کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د راپور له مخې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مؤسس ریچارډ برانسوی وایي د توغندي له لیږلو لږ وروسته به د فضايي شرکت سپرلی د مځکې مدار ته ورسوي. برانسون چې د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ مشر هم دی د سپیس ایکس کمپنۍ له مشر او مؤسس الن ماسک او د امازون له مؤسس جیف بزوس سره سیالي کوي او غواړي چې لومړنی تجارتي فضايي سفر په نوم ثبت شي. د ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ د دې توریستي سفر کرایه د یو تن لپاره $2,500,000 ټاکل شوې ده. د کمپنۍ په خوا ویلي و چې سپرلی به په 2019 میلادي کال فضا ته یوسي. برانسن اوس په دې اړه ویلي چې د توغندي له استولو لږ وروسته به سپرلی فضا ته ورسوي نو راتلونکې څو میاشتې به د هغو کسانو لپاره له هیجان او تلوسې ډکې وي چې د دې سفر اراده یې کړې ده. ویرجن ګلاکټیک کمپنۍ په 2004 میلادي کال په دې هدف جوړه شوه چې د لنډې مودې لپاره به د پیسو په بدل کې د فضا د لیدو علاقه مندان د مځکې مدار ته بیایي. دا کمپنۍ وایي هر څوک کولی شي چې د $2,500,000 په بدل کې د مځکې مدار ته لاړ شي. هغوی به په فضا کې چې جاذبه نشته د څو دقیقو لپاره وګرځي.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت لاري ستاسو را رسیدلې څو اسمسونه. نقیب الله له کندهار پر استول اسمس کې لیکي زموږ مکتبونه به د انتخاباتو تر ورځې رخصت وي کنه. البته دا پوښتنه کوي تر کومه ځایه چې ازادي راډیو معلومات لري طبي خبره ده چې د انتخاباتو تر وخت شای د کندهار مکتبونه رخصت وي. خو په رسمي ډول مو معلومات نه دي ترلاسه کړي چې د معرف وزارت په دې برخه کې اعلان وکړي. نور الله بارکزای له فرا پر استول سمس کلی کې کڅوک مسافر به هغه به څنګه راي کاروي. تر کوم ځای چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون اصول دي هغه کسان چې له هوا د بهر وي هغه متاسفانه راي نه شو ورکولای. میوندوال پر استول سمس کلی کې آیا انتخابات یوازې د کندهار په شهر کې که په ټول ولایت کې ځنډی دلیدي؟ نه، انتخابات د کندهار په ټول ولایت کې او په ټول ولسوالۍ او مرکز کې ځنډی دلیدي او د یوې اونۍ په مخه ځنډی دلیدي. البته وروسته شاید د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په دې اړه دقیق ورځ اعلان کړي. محمد صادق همت د فراله بکوا ولسوالۍ پر استول سمس کلی کې دلته طالبان خلک انتخاباتو ته نه پریشتي. مرزا خان مینپال لکندهار پر استول سمس کې د جنرال عبدالرازق پر مړینه خوشینی څرګنده کړې ده. عبدالقدیر تکین لیکي جمهور رئیس ولایتي سفرونه تر یوه حده د ولس د ورکل شویو شمنو ځواب دی. البته ځینې نور سمیسونه هم په نورو موضوعاتو راغلي دي، خو د انتخاباتو په بی ارتباط او یا په نورو موضوعاتو کې ځینې سمیسونه دا دي چې ځینې اورېدونکو د جنرال عبدالرازق او جنرال مومن د وژلو د پیښې په اړه حکم کړی دی چې چا وژلی دی. تر هغو چې څارنوالان یوه پیښه دقیقه ونه څېړي، دا ګرانه ده چې پر افواهاتو څوک باور وکړي. نو دا سمیسونه به دلته نه لولو چې اسهان مخشوش نه کړي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، هرات، مزار شریف، کلات، کندهار، خوست، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولی شي. 4:30 شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
په کندهار ولایت کې د ولسي جرګې انتخابات وځنډول سول. د کندهار د امنیه قومندان جنرال عبدالرازق د خاورو تسپارلو مراسم نن په کندهار ښار کې وسول. د کابل په قرباغ ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې 40 کسان وژل شوي دي. د بامیان ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو په دې ولایت کې د انتخاباتي موادو د انتقال پر کاروان حمله کړې ده. د امریکا ولسمشر خبرداری ورکړی چې که سعودي چارواکو واقعیا امریکا میشتي سعودي خبریال جمال خاشقچی وژلی وي، له شدیدو نتایجو سره به مخامخ سي. او د روسیې ولسمشر ویلي چې هیواد به یې اټومي وسلې یوازې پر دغه هیواد د اټومي حملې په غبرګون کې کاروي.
دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام درو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شوي پیغامونه خبرو. د عبدالجبار قهرمان د قتل په تور له اتو کسانو تحقیقات روان دي. ولسی جرګې ته نوماند عبدالجبار قهرمان د چهارشنبه په سهار د هغه د کمپاین په دفتر کې د وی چاودنې په ترڅ کې په لشکرګاه کې ووشل شو. که څه هم د قهرمان د قتل پر وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی ده، خو د هلمند چارواکي وایي اصلي قاتلین او طراحان به له تحقیقاتو وروسته معلوم شي. په دې اړه نور تفصیل له لشکرګاه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي پوراپور کې.
د هلمند امنیه قمندان وایي د ولسی جرګې د وژل سوي نوماند عبدالجبار قهرمان د قتل په تور اته کسان نیول سوي دي او دمګړی تر پښتون لاندې دي. پاسوال عبدالرازق یعقوبی د رسنیو سره په خبرو کې ویل که څه هم د کمپاین د غونډې پر مهال ډیرو کسانو ګډون کړی وو او اکثره یې د تحقیق لپاره نیول سوي ول، خو اوس یوازې اته کسان پاتې دي چې قهرمان ته نږدې کسان، د دفتر ساتونکي او اشپزان پکې شامل دي.
په تعداد 8 بیشتر از 8 نفر تحت تحقیق ریاست امنیت ملی قرار دارد.
دی وایي اته نفر د ملي امنیت د ریاست لخوا نیول سوي دي. هیله لرو چې پیښه ژر او په اساسي ډول واضح سي. موږ په غلار او جاده چې د کارمن صاحب دفتر وو ګڼې د تلاشي پوستې درلودې او آن د کمپاین دفتر ته د خلکو د انتقال په موخه یو مشخص موټر ګمارل سوی وو. امنیتي تدابیر سخت نیول سوي ول، خو بیا هم نه پوهېږو چې ولې او څنګه یاده پیښه رامنځته شوه.
شده بود که تدابیر امنیتی شما تا گرفته شده بود.
عبدالجبار قهرمان د چهار شنبه په ورځ سهار د خپل کمپاین په دفتر کې په یوې چوکۍ کې د ځای په ځای سو چاودیدونکو توکو په چاودنه کې ووژل سو. که څه هم یو شمیر رسنیو د قهرمان سره یو ځای د دروی نور کسان د وژل کېدو خبر ورکړی و، خو د هلمند امنیه قمندان پاسوال عبدالرازق یعقوبی دا خبره رد کړه. امنیه قمندان زیاته کړه د قهرمان دفتر ته د ورته احتمالي چاودنې خبر ورکړی و، خو داسې ښکاري چې د امنیتي تدابیر په برخه کې د قهرمان د دفتر کارکوونکو او د هغه ساتونکو غفلت کړی و.
اطلاعاتی که وجود داشت ما همواره نه تنها با قهرمان صاحب
قمندان وایي موږ اطلاع درلوده او دا مو نه یوازې د قهرمان سره بلکې له ټولو کاندیدانو سره شریکه کړې وه. موږ ټولو ته من جمله قهرمان ته ویلي وه چې په بېلابېلو ډولونو یو شمېر دسیسې او پلانونه وجود لري. په همدې خاطر مو د قهرمان د کمپاین هغه غونډې لغوه کړې وې چې باید په ولسوالیو کې ترسره سوي وای. اما مخالفینو د ده په کور کې د ده د ساتونکو د کمپاین د کارکوونکو او آن اشپزانو په اشتباه دي داسې پلان طرح کړی و چې د هغه د وژل کېدلو باعث سو. عبدالجبار قهرمان د ولسی جرګې په دوو دورو کې د هلمند د خلکو استازی پاتې سوی و او د 2016 میلادي کال د سختو جګړو پر مهال د هلمند د اوپراتیفي ګروپ مشر او دا ځل ولسی جرګې ته تر کاندیداتوري لږ وړاندې د لویو لارو د امنیت تر ټینګښت په خاطر د یوه تحقیقي ټیم مشر مقرر سوی و. د هغه قتل د ولسمشرۍ ماڼۍ تر څنګ د سیاسي ګوندونو مخکښو څیرو او د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د عامو خلکو لخوا غندل سوی او هغه یې لویه ځایه بللې ده. محمد الاستی، د ازادي راډیو هلمند.
ولسی جرګې انتخابات دا ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه خپاره کړو، د انتخاباتو په اړه یو بل مطلب لرو. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او پوهنې وزارتونو مسؤلینو پر ځوانانو ژغ وکړ چې د ولسي جرګې په انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي. دا خبرې د دغو وزارتونو مسؤلینو پرون په انتخاباتو کې د ځوانانو د رول په اړه له ځوانانو سره په یوه ناسته کې په کابل کې وکړې. همداشان د افغانستان د مدني ټولنې د ځوانانو د برخې مسؤلانو وویل ځوانان باید هغو کاندیدانو ته رایې ورکړي چې لاسونه یې د خلکو په وینو سره نه وي. تفصیل له کابله د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ او د پوهنې د وزارت مسؤلین د هیواد پر ټولو ځوانانو غږ کوي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د پراخه ونډه واخلي او د درغلیو مخه دې ونیسي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د ځوانانو معین کمال سادات د پنځشنبې په ورځ په کابل کې له ځوانانو سره په یوې ناسته کې وویل چې د هیواد د نفوسو لویه برخه ځوانان جوړوي او کولی شي چې د ځوان فکر، توانمندۍ او مثبتو هڅو له لارې د ولسی جرګې انتخابات مثبت لوري ته بوزي.
لټول ځوانانو ورونو خویندو غوښتنه کوو چې د خپل خوخي کاندید ته وټونه ورکي، هغه چاته د رائے ورکي چې د وطن لپاره د خدمت مصدر ګرځیدلی شي، هغه کسان چې له وسلوالو ډلو، ټوپک سلارانو، قانون ماتونکو او نورو غیر قانوني ډلو سره لاس لري درنه لاړ نشي، بیا به مسؤلیت زموږ او ستاسو پر غاړه وي.
خاغلی سادات وویل انتخاباتي کمیسیونونو چې د ولسی جرګې د کاندیدانو لیست چاڼ او یو شمېر کاندیدان یې ځنې لری کړل، دوهم چاڼ د ځوانانو صلاحیت دی چې ولسی جرګې ته د غیر مستحقو کاندیدانو مخه د خپلې رایې په نه ورکولو سره ونیسي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې سږ کال د ولسی جرګې انتخاباتو ته د ولسی جرګې د یو شمېر برحاله غړو په ګډون شاوخوا 2600 کسانو ځانونه کاندید کړي چې لوی اکثریت یې ځوانان دي. خاغلی سادات هیله وښوده چې د ولسی جرګې نوي غړي وکړی شي کوم باور چې دغه جرګې د خلکو پر وړاندې بایللې بیرته اعاده کړي. په جوړه ناسته کې د مدني ټولنې او د پوهنې وزارت مسؤلینو هم ګډون کړی و. د پوهنې وزارت ویاندې نوریه نزهت نجرابی له ځوانانو هیله وکړه چې د انتخاباتو اهمیت د ښوونځیو او پوهنتونونو هم ټولګیو ته بیان او لیواله کړي چې په دغه ملي پروسه کې برخه واخلي او خپل رایې ځوانانو ته که نارینه وي او که ښځې ورکړي. دیوبل زمونږ ځوانان په اوسنیو شرایطو کې د بیکاری، بیوزلۍ او زده کړو او تحصیل ته د نه لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. هیله ده د ځوانانو، کاندیدانو او په تېره د ځوانو ښځو ترڅنګ ودرېږئ، ځکه دوی تصمیم نیولی چې ودرېږي او په دې لاره کې مبارزه وکړي. د مدني ټولنې استازی فریدون فدایی ټینګار وکړ چې رایه د یو کس د شخصیت او عزت نښه ده او خرڅول د شخصیت او عزت د خرڅولو په معنا دي. د ځوانانو هیله وکړه چې هیڅکله هم خپل رایې خرڅې نه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د اعلان له مخې د ولسی جرګې انتخابات د شنبې په ورځ د میزان په 28مه له غزنی ولایت پرته په ټول افغانستان کې ترسره کیږي. خان محمد سین، آزادي رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د آزادی او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکې هیلې ومنې. دا د یوې نوې خبرونه کې بیا هم ستاسو راغلي پیغامونه او ستونزې خبرو او دا ونی می د فرا ولایت اوسیدونکو ستونزې راخېستې دي او دغه ولایت والی ویان سره می خبري ور باندې کړې دي. نور پیغامونه به هم د خبرونې په ورستۍ برخه کې په ګډه سره وورو، خو لمړی به د فرا ولایت ستونزې وورو تر یوې لنډې وقفې ورسته.
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب که ستاسو اجازه وي زه به د لمړنۍ اوریدونکو پیغام تاسو دروورم چې خپل د دوی ستونزې به د دوی په ژبه واوري بیا دوی ته لطفاً جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زینۃ اللہ تاسو پرکر شم موږ د پرا د ولسوالی د بکوا څخه نیولې بیا تر دلارام او چکاو پر موږ د پوسټو څخه ډیر په آزادۍ چاره پوسټاز مو څخه شلو ډیر شه افغاني اخی درې ساته ګرولي او دې درې څلور ځای نورم ولاري دا موږ راغتم چې ورول چارواک پریوار ته سلام علیکم.
بله مهدی صاحب، د دې اوریدونکو کې ستونزې تاسو اوریدل که لطفا دې ته جواب وست.
د دې ورور ستونزه وختان خبرې دې ته لکه څنګه چې دا ستونزه نه تنها د دې وختو کې ده، البته د ویلای سم چې د یو کال دوه کال رئیس په دې خو هم داسې ستونزې مخې شوي دي او پیدا شوي دي چې موږ د امنیتي مسؤلینو لخوا څخه اکثریت یعنی ډېر تر زیاتره تر لسو نفرو هم په دغه پنځه سوه ولسم شهره کې شهره نمبر یو کې همدغه مسیر چې ورور ویل دغه مسیرو کې نیول شوي دي، همداراز عادي او قضایي ارګانو ته حتی سپارل شوي دي. خو د دې مشکل د رفع کولو لپاره یو اوږد پلان د ضرورت ده چې اوس فعلا هم موږ مسؤولین همداراز سیمیزې ادارې پر دې باندې کار کوي چې وکولای شي دغه مشکل د شي څخه وباسي او په مجموع کې یعنی پایندې کې داسې ستونزه مخته رانیسي چې دغه موټروانانو څخه موږ پولیس اخاذي یا پیسې واخلي. نو انشاءالله زه دې ته هیله مند یم چې دغه پلان د عمل کېدو سره سم دغه ستونزه به هم حل شي او دغه خلکو چې همدغه سیر کې رفت آمد لري، ترانزیتي موټران لري او بارګري لري،
تقریباً ولارې کې پوسټ ډیر زیات شوی دی او دیوی پوسټ نه پینځه ځای نور وځي هغه ډرورانو ته ډیر دامت ورکوي سو کوئی سو پیسې ترې نه خلی واسه د دې پاړه مونږه د تاسو سره تر دیول لارې چې دی وختونه کوو چې دا ستونزه منتظر ته زره حل شي.
بله مهدی صاحب، د دې هم تقریبا ورته ستونزه و د پولیسو په برخه کې او د غبل د لارې د بندیدو برخه کې تاسو جواب کړئ.
د لارې د بندیدو پاکله هغه داسې موضوع و چې د شیخ ابو نصر فرعي د بندر د تړلیدو په بنسټ باندې په فرع مرکز ښار کې هم تجارانو همداراز خلکو لارینونه درلوشتله او د تحسن خیمې ودرول سولې، همداراز شهره هم په مدد یو ساعت پورې هغه شهره هم وتړل سوه چې خوشبختانه هغه شهره هم اخلاص سوې ده او همداراز په فرا مرکز شهر کې چې د ولایت مخته هغه تعسون خیمې چې درول شوي ډېر موده مخکې تقریبا د حدود کې د درو هفتو اونۍ مخکې هم دغه تعسون خیمې پولیس بلي. نو انشاءالله هغه ستونزه هم د تجارت لخوا څخه چې هغه لرونونه سوه دوی غوښتنې وي د مرکز سره شریک سپي چې انشاءالله په دغه ورځو کې به انشاءالله د جرات ما پرېسب جمهور هغه ہدایت چې د پنځه کلمه چې د شیخ ابو نصر فرعي څخه چې بنسي او ان شاء الله د سبا خلاص شي او دا ورادات د تشرو شي او هغه سړک په هم ان شاء الله شهرات ته تلل شي او د تجارت د خاصه هغه به هم د خلاص شي.
بله، او د دریم اوریدونکو هم د دوی ستونزه په خپل د دوی تصویرو.
سلام علیکم، جوړ یا په خیر؟ زه د پراده ولایت خبره کوم. دا زما आवाज له تر لوړ پرو چارواکو ور سره تر اشرف غنی پرې چې دا د مردونه و تړل د یاران چیلې را باندې ګران کړنو بارے موږ د کښتنو و دا شان ما زرا چیلې په چیلو کېږي موږ ژوند زندگی پر دغه چیلو د دا خو چې کلی د صاحب دام د بند کړ را باندې وس یو بلار په لازر او شپږ سو افغانۍ تر مخه په 2000 افغانۍ اله چې دا आवाज مو ور رسیدي تر یو ځای.
بله مهسه، د دوی ستونزه تاسو ته ځو
د دې ورور ستونزه هم بس هم هغه ستونزه و چې د بندر شیخ ابو نصر فرعي د پنځو کلمو چې په دې کې تیل هم شامل و بنسوي و څو مدران وړاندې کیږي چې دا قلم هم بنسوي دی چې هغه د جلالت مهاب رئیس جمهور په حکم سره تړل شوی دی. خو زه هیله مند و دې چې موږ دغه د دې غشتنې د خلکو د تجارانو غشتنې چې موږ مخکې هم تقریبا په دک کې دی میاشت کې چې ریاست جمهوریت تاسو ولیدي د جلالت مهاب رئیس جمهور دوهم حکم و هدایت منتظر یو چې د دې هدایت و دې ته به څه وسی. امیدواری و دې ته ډېره ده چې دا بندر به دوباره او به هغه 15 کاله مچ بند شي او انشاءالله به سبا خلاص شي او د خلکو همدارز تجارانو ستونزې به ته حل شي.
بله دغه اوریدونکو او دغه سی نور اوریدونکو ځکه موږ د بیلګې په ډول څو تنه راخیستي دي، نور کسانو هم د وچکالي او د اوبو د نشتوالي څخه شکایتونه کړي دي، د دوی ځکه نه سي خړوبېدل یغه سي چې لازم وي، او دوی وایي چې که دوی ته مثلا بندونه جوړ سي یا کوچنۍ ذخیره ورته جوړ سي د دولت تخوا چې دوی وکولای سي د خپلو مزګ توبه ورکړي یا د ستونزې په حل سي، دوی ته به ستاسو جواب سي څومره امکانات شته چې اوس مهال کې په دغه شرایطو کې دغه ذخیرې یا بندونه ورته جوړ شي؟
البته د خلکو دغه ستونزه وچکالي همدارا چې بارانونه په دې وروستیو کلونو کې نه کېږي خبر د تشویش وړ دي، خو ولې طبیعي اداره هم خپل پلانونه لري چې وکولای شي د انکشافي پروژو څخه ګټه واخلي، همدارا د کوچنی بندونو تړلو څخه چې همدارا اوس فعلا هم از مجد احیاو انکشاف دیحات ریاست لخواه تخواه همدار از زراعت ریاست لخواه تخواه زین کچنی که پروژی چی اغای در کچنی بندون ترلی دی اغای پروژی اوز فیلن تر لاست لانده لره چی پا جین ولسوالی دی که فیلن اپلی کرده دی. همدار از مجد دی تر چنگ نور نهادون هم لرو چی اغه د ریاست زراعت پوری امر بوت کیږي، هغه هم خپل کارونه د باغداری په برخه کې د ګلخانو په برخه کې هم یشنی خونه چدي د هغه په برخه کې زیات دستراوړنی لري، او ان شاء الله ودی ته امیدوار یو چې همدغه پروژې چې انکشاف دهات او میثاق شهروندي هم په دې پروژو کې چې پلي کیږي ان شاء الله د انکشاف دهات له لورې څخه وکولای شو د کوچني بندونه هم د دې په واسطه سره وټړو، او دغه وچکالي چې د کلونو کې فرق رامنځته شوی ده وکولای شو د همدغه بندو تړلو په اساس باندې وبنسټ باندې دا ستونزه هم ورته حل کړو.
بله مهری صاحب، وبخښئ تاسو ویلی چې په ځینو ولسوالیو کې مو د کوچنیو بندونو پروژې عملي کړې دي، پلي کړې مو دي، که دا راته وایئ چې په کومو ولسوالیو کې دي، هم څومره شمېر دي، څومره کولای شي دا د خلکو ستونزه ورحل کړي؟
البته دا کوچنی بندونه موږ په غلیکا ولسوالۍ کې، په پشترود ولسوالۍ کې مو ځینې کوچنی بندونه درلودل چې هغه د زراعت یا صلاحات څخه پالیسی وی دی چې هغه فعلاً اوس هم ځینې تر کار لاندې دي، نایجیریان لري اوس فعلاً هم هغه نه ودی ته چې له منځ دوی چې دغه پروژې په نورو ولسوالیو کې که د بالابلوک ولسوالۍ کې پالیسی، همداراز په بکوا ولسوالۍ کې پالیسی، ځکه دا دوی ولسوالۍ هغه غټ ولسوالۍ مو دي چې زیاترینه کرزارونه همدلته کېږي، په دغه ولسوالۍ کې چې فعلاً د خلکو اوس د بکوا ولسوالۍ همدغه وچکالي ته یعنی مخامخ شوي دي، او دوی زیاتره ستونزه همدغه د بکوا ولسوالۍ فعلاً ورسره لاس او ګرېوان دي.
بله ډېر زیاته مننه کوم. یو بل اورېدونکی به راواخلو چې دی د ښوونځیو په اړه ستونزه لري، هغه به تاسو واوري.
سلام علیکم. مالو لړکو چې وخت دا هیره د بکوا ولسوالۍ کې یو مکتب هم نشته، زما د بنګور چارواکو دا دلته باید مکتبونه جوړ شي، خلک ټول د تعلیم اتوه.
بله مهری صاحب، د اوریدونکو ستونزه موارد په بکوا کې د ښوونځیو. بله
د دې خبرور ستونزه لري واورېدله، دا چې اوریدل کېدل چې د ښوونځیو د فعال کېدو غوښتنه زړه سره شي په بکوا ولسوالۍ کې ښوونځي دي خلاصي خوښه خلک باید وایي چې موږ څو ځلې د بکوا ولسوالۍ د قومي مشرانو سره مو څو ځلې همداراز نه تنها د ښوونځیو د معارف برخه کې مو ناسته درلودل، بلکې د صحت او د انکشافي پروژو په اکل مو هم دوی سره په هماهنګي او د ستونزو باندې خبرې کړې دي. خو ولې موږ یو غوښتنه هم د دوو قومي مشرانو څخه هم دا و چې دوی د معارف بخش او سکتور دی زیاتره ملاتړ وکړي، ځکه هر پروژه او هر برنامه چې د حکومت په یو منطقې کې او په ولسوالۍ کې پلی کېږي، نو زیاتره مهمه دا ده چې خلکو باید د دې حکومت او سیمیزې ادارې ملاتړ وکړي، ځکه کولی شي هلته خپل برنامې همداراز پروژې او نور بخشونه لکه د صحت او معارف برخونه هم ورې پلی کړي. فعلاً ورې هم ښوونځي فعال سته، خو په شکل د ابتدایي سته، دا منو چې هلته په شکل د ابتدایي سته څو کلونه کېږي چې وري ښوونځي خلاص دي، خو په ابتدایي شکل باندې وري دي. زه غوښتنه هم د قومي مشرانو څخه د دا لرم چې د سیمیزې ادارې همدارز د معارف سکتور او صحت سکتور سره دي خپل ملاتړ زیات کړي، چې وکولی شو د دې ابتدایي ښوونځي څخه په متوسطه او حتی په لیسه باندې تبدیل کړي، وکولی شو هم د مرکز څخه هغه مسلکي استادان چې واقعا وکولی شي و دې ښوونکو ته زده کوونکو ته واقعا وري درس ورکړي، وري انتقال کړي، همدارز وري داسې خپل ښوونځي بیرته هغه تر لیسې پورې ورسوي.
بله، نو دوی چې کله د خپل ابتدایي مرحله پای ته ورسوي، د زده کوونکو بیا د متوسطه او یا نورو زده کړو لپاره د لیسې لپاره دوی بیا نورو ځایونو ته ځي، که په همدې ځای کې نور دریږي، نور تحصیل ته دوام نسي ورکولی، دا ستونزه څنګه ده؟
دوی یعنی دغه څو کلونه کېږي چې مشکل او ستونزې همدا ده چې یا به مرکز ته راځي، هم همداراز هغه ولسوالۍ ته به ځانونه نږدې کوي چې حالت مسلکی استادان فعلا موجود دي او متوسطه او لیسه ښوونځي او لیسه خود بار بار او ځلی مصدق دي قومي مشرانو څخه غوښتنه کړې ده چې هغه کسان چې په خپل د بقوا ولسوالۍ دي، هغه ځوانان چې د دولسم فارغي، هغه کسان چې څوارلسم ویلي وي یا لیسانس وستي، د خود خپل د بقوا ولسوالۍ څخه هغه کولای شي چې په هغه د خپل ولسوالۍ کې هم وایي په د رسمي معلم باندې ویني وري، او همدارز دغه مکتبونه د متوسطه او لیسې درجې ته ورسوي. خو له وازنی مشکل همدار چې د نور ولسوالۍ او د مرکز څخه کوم ښوونکي نزي هغه اولې ته نه ځي چې په خپل ولسوالۍ ته په دې کم معاش باندې خپل ځای حاضر
شي. ولې دلیل څه دی؟
د دې ته علاقه مندي نه شي، ځکه چې په بکول سپلي یو پراخه ولسوالۍ ده او ډیره د مرکز څخه ډیر وطن لري. بنان د معرف پوښتنه هم ده چې دی وکولای شي چې حادی اقل یو څو معلمین چې تقریبا د مرسم فارغ وسی ورې وکولای شي چې تدریس ورکړي، ځکه د زمين اوس فعلا په بکول ولسوالۍ کې هغه زمين هم تدریس کیږي چې د تاریخ دینی یعنی اغت امام صاحبانو یا مولوی صاحبانو ته تدریس ورکوي، ځکه ساينسي مزامین به نشي ورکوي تدریس. بنا ودی ته ضرورت چې هلته یو مسلکي معلمین خوري موجود وسی چې وکولای شي د ابتدایي څخه او متوسطه او لیسې درجې ته دا ښوونځي ورسوي.
نه دا ستونزه په ټوله ولسوالۍ کې ده، په ټوله بکوا کې. او دا پښتنه هم کوم چې آیا یوازې په بکوا ولسوالۍ کې دا ستونزه ده که په نورو ولسوالیو کې هم همدا ډول ستونزه ستاسو د معرفت برخه کې؟
دا ستونزه یوازې په بکوا ولسوالۍ کې زیاتره لرو، خو موږ په غلیکا، جوین، همداراز نظري ولسوالۍ کې دار المعلمین فعال لرو، چې حتی د دار المعلمین فرغین هم په تیر کال کې ورکړی دي. په نورو ولسوالیو کې مو داسې ستونزه خوشبخته ده نهشته چې په هغه کې مسلکي استادان موجود نه وسي، همدار معلمین هلته حاضر نه سي. ما مخکې یادونه وکړه چې په بکوا ولسوالۍ کې هغه پراخه ولسوالۍ ده چې د مرکز او نورو ولسوالیو څخه ډېر واټن لري، او غوښتنه هم د معارف همدار سیمیزې ادارې دا وه چې د خلکو څخه چې وکولای شي حد اقل خپل مسلکي معلمین رضوانان چې واقعا د دولسه ماته فارغ وسي وکولای شي دغه ستونزه ورته حل کړي.
بله، ډېر زړه مننه کوم د فراد ولی ویان نصر مهری صاحب چې حاضر سوی او د فراد اوسیدونکو ستونزې مو اوریدلې، دوی ته مو جوابونه ورکړل، خو د دوی چې د دوی لپاره د قناعت وړ اوسیدلې وي، او په دې هیله چې یو ورځ د فراد ولایت او د سیده ټول افغانستان د اوسیدونکو ستونزې حل سي. تاسو پر خدای سپاره مو ډېر مننه.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستان اوس به تاسو نور پیغامونه را وخلم چې د نورو سیمو او ولایتونو څخه را رسیدلی دي او پر بیلابیلو ستونزو دي. پراتلونکو خبرونه کې به هر یو په نوبت سره له اړوندو چارواکو سره شریک سي. ډیر مو پته نه پریږدم، ستاسو پیغامونه ته ورځو.
السلام علیکم. زاد الکلیم مده کندار ولایت نه مرکه دی ولایت وظیفه کې پولیسو ملي پولیسو کې زمون ماشونه د ځلې مشکي ماشونه باندې زمون ماشونه له وسنه دی وارسته وي په دې کې دا چې خلک چې کور کې په خدای کړه افغانۍ د خدای لري زمون ماشونه له وسنه دی زمون اجازه دی کور کې دغه پیغام نه کور کې. نو والسلام علیکم.
السلام علیکم. زاد الکلیم د ولایت نه افغان تاسو ته پریږدم. زمو زلور د کلو د وزارت څخه دا غوښتم چې د زابل په ولایت کې یو پانزې لرو. د شریعت پانزې ته ډېر زیات ضرورت لرو. د شریعت په څنګ کې موږ ډېر ښه استادان لرو او ډېر زیات پرهیز لرو. د کلات بابا د عالي دارالعلوم څخه چې په زیات شمېر کې پرهیزي نه هر کال پرهیزي هغه تلو د پرهیز باندې ناستې که چیرې موږ ته د شریعت پانزې را نه وړل شي زابل ته موږ به د نور زده کړو څخه ډېر برخې پاتې شو. موږ نه شو کولای چې نور ولایت په لاړ شو او خپل زده کړې ته ادامه ورکړو. موږ مشکلات او مالي مشکلات لرو.
السلام علیکم. زه فیضان د کندهار ولایت د ارغنداب ولسوالۍ نه ساحل سره مې اړیکه نیولې ده. دلته زموږ د ارغنداب ولسوالۍ کې د دولتي کلینیکونو ډاکتران کله چې یو مریض ورسي یا اول خودی دریولس بجو خپل کار ته ناظریږي. را پراته بجې بنجراسي بیا ورسه چای خوري بیا دکې کوي ورسه چې دوی خپل رسمي کار ته ولاړیږي. یولس بجې سي دلته کندې چمان سنجري سنسري مریضان خواران ورته ناست هلته دوی خپلې ګپې او شټې کوي او چای خوري. نو زما د لوړو چارواکو نه خصوصا د صحت رئیس څخه مې دغه غوښتنه ده چې دوی د ارغنداب ولسوالۍ ته مراجعه وکړي، احاط ورته راواسي، خصوصا هغه د سرکاري باغ کلینیک چې دی وروسته د هغه چې بیا یو مریض ورسي هلته دی نقطه ورته نوشته چې بیا خپلې شخصي دواخانې ته اسي چې ماښام به بیا راشي پر سر یا پر څلور بجې یا ماښام. وروره خلک ډېر بازار دي، د ارغنداب خلک خواران ډېر په مشکل کې دي.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو د دې خبرونه وخت هم دومره وو. ستاسو نور پیغامونه ته هم سترګې پلاریو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 و 2 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ماز دی گھر گورا چھ تیر شد ما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی داماز دی گھر گورا چھ تیر شد ما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی دس بتیرا شد سالے ونے مینز ما تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری او ماہل منتفے جنگ نظم تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی او ماہل منتفے جنگ نظم تو رجانا کڈ بری گی کڈ بری گی حلال کزما تو رجانانا کڈ بری گی کڈ بری گی چکر وخلا محلال کزما تو رجانانا کڈ بری گی کڈ بری گی لائق مرگم چپتا میں نے دمد ما تو رجانانا کڈ بری گی
کډ بریږي او ما هل منتخه جنا زما تور جنا نا کډ بریږي کډ بریږي او ما هل منتخه جنا زما تور جنا نا کډ بریږي کډ بریږي تمه ته حالت خبرېږي زما تور جنا نا کډ بریږي کډ بریږي تمه ته حالت خبرېږي زما تور جنا نا کډ بریږي کډ بریږي لکه غند زړپ ته چودلې عمر زما تور جنا نا کډ بریږي.